سراج الحق حقانی د ملا منصور د معاون په توګه ټاکل شوی دی. سراج الحق حقانی د حقانی د شبکې مشر دی او بل معاون د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب ټاکل شوی دی.
یوې مصري محکمې نن د پنجشنبه په ورځ د الجزیرې د تلویزیون د دریو ژورنالیستانو محاکمه ځنډولې ده. د الجزیرې د تلویزیون مسؤلینو په یوې بیانیه کې وویل چې هغوی د قاهرې د محکمې د دې پرېکړې له امله په غوسه شوي دي. ټاکل شوي وه چې محکمه به د کاناډایي تبه محمد فهمي، مصري تبه بهیر محمد او استرالیي ژورنالیست پیټر ګریس په باب پرېکړه صادره کړي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن اورئ. د اسرائیل حکومت نن د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په ختیځ بیت المقدس کې به د یهودي ناقلینو لپاره د سلګونو کورونو په جوړولو پیل وکړي. د اسرائیلو دغه اقدام د اروپایي اتحاد او امریکا مشران په قهر کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د طالبانو د تحریک د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر د تایید او د طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر د دغه خبر د اغیزو په حقله په کابل، جلال آباد او خوست کې اوسیدونکو خپل نظرونه څرګند کړي دي.
د مولا عمر مړینا د سولې په خبرو باندې کوم مستقیم تاثیر نه لري. هغه ځکه چې د پښتون کې هم مونږ نو خبر چا د شتون لري کنه لري، ځکه د ته پلان د خارجانو له خوا یا د بل چا له خوا ورکول کېده او هغه پلان تطبیقېده.
دواړو غړو څخه خواست کوو چې په خپله سره کښېني او په خپله سره یو تفاهم ته ورسیږي او خپله د خپل افغانستان جوړ کړي. نن د بهرنیو لاسونو په جوړېدو باندې، نن د هغو د لاسوهنو په ذریعه باندې چې په افغانستان کې خپل لاسوهنې وکړي او خپل شوم هدف په افغانستان سر ته ورسوي.
هېڅ اغېز نه لري. هغه ډېر د پخوانه د پاکستان سره وو، په پوځي ځایونو کې ساتل کېده او اوس هم زه باور لرم د پاکستان هېڅ خبره د منلو وړ نه ده. په ګاونګرد کې د اسلام په نوم هغې تل د افغانانو سره دوکې کړي دي او کوي. که چېرته ملا محمد عمر مړي که ژوندی دا مهمه نه ده. مهمه د افغانستان خلکو ته دا ده چې ملي پیوستون، ملي یووالی خپلو کې ټینګ کړي.
ملا عمر په دې اوسنۍ چې اوس زمونږ او د طالبانو ترمنځ د جوړې خبرې روانې دي، په که چېرته د ملا عمر ونډه په دې جوړه کې مثبت وه، نو د ملا عمر مرګ موږ ته په دې وخت کې په دې صحنه کې تاوان دی.
د ملا محمد عمر وژنه طبعاً د افغانستان په امنیت باندې ناوړه اغیزه کوي، ځکه دلته طالبان په شاخو ویشل کیږي او دغه شاخې کېدای شي چې یو غواړي چې موږ مثلا ډزبندي کوو، صلح کوو او بل ونه غواړي، نو دا جنگ به جاري وساتي او زموږ دغه ملت چې ډېر د صلح تګه دی دې ته اشد ضرورت لري چې صلح رامنځته شي.
دغه د ملا محمد عمر وژنه به د سولې په پروسه باندې ډېره منفي اغیزه وکړي. دا چې اوس دغه موضوع رامنځته شو چې ملا محمد عمر مړ شوی دی یا وژل شوی دی، یار څه، نو دا د سولې په پروسه باندې ډېره مستقیمه اغیزه کوي. دغه طالبانو وویشل شول، ډلې ډلې شول، نو کومې ډلې سره سړی د سولې خبرې وکړي، دا تاثیرات یې منفي ډېر زیاتې دي د وژنه
په نتیجه کې. د افغانستان په ولسو خوره نور داسې مسائل غیر ثباتی وزر رومانس نشي او دا باید یا ډیر مخکې لاند شوی وای یا باید سره یې وسلی لاند شوی نه وای چې د اسلام آباد خبر خلوص وای یغنه سرته دی باید لاند شوی وای.
حتمی خبر داده چې کله د یو گروپ یو ډلې د امیر خبر خبريږي، حتمی خبر داده چې حالت اختلافات هم راځيږي او په جنگي مورال کې هم کمزورتي رامنځته کوي. از ما فکر باندې چې د رهبرۍ د نوي رهبر په ټاکلو کې اختلافات رامنځته شوي دي، هم لا هم دا اختلافات ژور دي. از ما فکر باندې طالبان به په داسې ډلو باندې وشل شي چې بعض به د افغانستان د حکومت سره ډیر زر یو ځای شي او بعض به هم د جنگ په سنگرونو کې وي. د سیمه د جنگ د پرمختګ د فره د دایش پروګرام روان دی او دلته تاسو وینئ چې د دې لپاره باید اعلان شوی وای چې ملا محمد عمر مړ دی، ځکه چې که د دې اعلان نه وای شوی نو بیا خو امیر المؤمنین ملا محمد عمر وو. دنیاوال یا نړیوال غواړي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره په زوب کې یو ځای شي، نه په یو قوت کې، او د زوب د قوت د ترمنځ فرق دا دی چې دوی باید په ډله وویشل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، طالبانو د یوې بیانیې په ترڅ کې دا خبر تایید کړی دی چې مشر یې مړ شوی دی. دا چې د ملا محمد عمر مړینه به د طالبانو په تحریک او دغه راز د سولې په دې روان بهیر باندې څه تاثیر وکړي، موږ په دې حق لپاره واشنگټن کې د هریټیج فاونډیشن د جنوبي اسیا د چارو کارپو میرمن لیسا کش سره مرکه کړې ده. د دې مرکې غټو ټکو ته ساسې پام را اړو.
طالبانو دا منلی ده چې د تحریک مشر یې مړ شوی دی. طالبانو یو قومندان چې د کوچه ښار د باندې په یوې دایرې سوي غونډې کې ګډون درلودی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو شورا د چهارشنبه په شپه غونډه کړې او ګډونوالو یې د رایو په اتفاق ملا اختر محمد منصور د طالبانو د امیر په توګه ټاکلې دي. د طالبانو د مشر د مرګ خبر په داسې حال کې خپریږي چې ټاکل شوی و سبا د جمعې په ورځ د طالبانو د استازو او افغان حکومت ترمنځ دویم ځلې خبرې وسي. په واشنگټن کې د هریټیج فاونډیشن د جنوبي اسیا د چارو کارپو لیزا کرټیس په دې باور ده چې د ملا عمر د مرګ خبر به د سولې خبرې مغلقې کړي او منفي تاثیرات به پر وکړي. هغې داسې وویل:
causing some disarray within the Taliban.
زه په دې باور یم چې د طالبانو د مشر د مرګ د خبر وروسته به د طالبانو ترمنځ بي اتفاقي رامنځته شي. د ملا عمر د مرګ د اعلان نه مخکې یوازې د خبرو سویو اوازو له کبله لا ځینې طالبان داعش ته واوښتل، او اوس چې دا خبر تایید شو چې هغه دوه کاله مخکې وفات شوی دی، دا به طالبان دې ته واڅي چې د اسلامي دولت سره یو ځای شي، او دا کار به یقینا د سولې پر روان بهیر باندې منفي تاثیرات وکړي. د ویلو وړ ده چې د پاکستان حکومت ویلي دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ځنډیدلی دی. د رپورټونو له مخې د افغانستان د ملي امنیت ادارې روانه اونۍ دا خبر ورکړي چې د طالبانو مشر دوه کاله مخکې په پاکستان کې مړ شوی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا ملا عمر مړ دی او کنه. پولیس اکرټس وایي چې د ملا عمر په مړینې پاکستان خبر وو، او د هغه د مړینې خبر هم شای افغان لوري ته د پاکستانی منابعو نه ورکړل شوی وي. هغه داسې وایي:
اوکی ویل آی تھنک دیر از ا پاسیبلیټی دټ یو نو سم هاو اٹ کیم فرام پاکستانی سورسز سو یو نو ویل هاف ټو سی وات هپنز دیر بٹ آی تھنک
د دې امکان شته چې دغه خبر د پاکستانی سرچینو نه افغان لوري ته ورکړل شوی وي. دا به په راتلونکي کې معلومه شي چې پاکستان څه وایي. په دې اړه ډېر سوالونه نه حل پاتې دي. هغه په پاکستان کې د کراچي په ښار کې په روغتون کې مړ شوی دی. دا د باور وړ خبره نه ده چې هغه دی په پاکستان کې مړ شوی وي، او د پاکستان استخبارات دی په خبر نه وي. اصلي پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې دا خبره پټه ساتلې وه. کله چې مو د طالبانو د مشرتابه په اړه د میرمن کرټیس څخه وپوښتل چې څوک د سولې په خبرو کې د دې تحریک استازیتوب کوي او د چا خبره منل کیږي، هغې داسې وویل:
Well, I think right now the hardliners appear to have the upper hand within the organization, and that
زه فکر کوم چې د طالبانو په منځ کې اوس سخدریزي ډله یې ډېر واک او قوت لري، او په همدغه دلیل د ملا عمر مرګ د سولې خبرې مغلقې کوي. شاید د سولې بهیر په راتلونکي کې بیرته سم مسیر ته راستون سي، خو اوسنی محیط د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره مناسب محیط نه دی. لیزا کرټس زیاتوي چې د ملا عمر مرګ د مشرتابه خلا رامنځته کړې ده، او که طالبان په اوسنیو شرایطو کې مذاکرات وکړي نو په تاوان کې به وي. هغه داسې وایي:
So this is not surprising because talks would be risky at this point.
دا د تعجب وړ خبره نه ده چې طالبان خبرې نه کوي. په اوسنیو شرایطو کې مذاکرات د طالبان لپاره خطرناک دي، ځکه ملا عمر نشته چې د دې خبرو ملاتړ وکړي. د ملا عمر د مرګ د خبرېدو خبره یقینا چې طالبان کمزوري کوي، او طالبان به د یو کمزوري دریز نه د افغانستان د حکومت سره مذاکرات ته کښینني. د یادونه وړ ده چې دوه طالب مشرانو چې د کوټې د شورا د تیرې شپې په غونډې کې ګډون کړی وو، نن پنځشنبه د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر او د ملا محمد عمر د ځایناستي په توګه ټاکل شوی دی. خو د طالبانو په خبري سوي لامې کې په دې اکله څه نه دی ویل شوي. په لامې کې دا هم ویل شوي دي چې له ملا عمر وروسته به هم د طالبانو ډله خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د رسیدلو رپورټونو له قراره د زابل په ولایت کې سیلابونه راغلي دي. همدا اوس موږ د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجی عطاجان سره غږیږو چې ویل کېږي د شمولزو په ولسوالیو کې د سخت ورښتونو له امله سیلابونه راغلي دي. حاجی صاحب، ستړی مشي که مهرباني وکړئ دا ووایئ چې دا سیلابونه کله راغلي دي او بله دا چې څوک به مړه نه وي په دې سیلابونو کې؟
مننه ژوند دی. اوس دا سیلابونه له تېرو درېو ورځو را په دې خوا د زابل په ولایت کې په مختلفو ولسوالیو کې رامنځته شوي دي. اوله ورځ د شنکۍ ولسوالۍ د دغه سیلابو شاید د وسیعت څخه زموږ درې سوه کورونه بې ځایه شوي وو، خو زیاني تاوان یې نه درلود، مالي تاوانونه یې زیات درلودو. دوهمه ورځ تېره ورځ شاجوی ولسوالۍ کې وو، د خاکېپو او جعفرو په سیمه کې، چې هلته هم ډېر درانه زیانونه له ځان سره درلودو. نن ورځ په اردو کې دغه سیلابونه د شمولیو په ولسوالۍ کې او د چوپان د چلکور په سیمه کې رامنځته شوي. څلور کسه زموږ ولسي وګړي له چلکور په منطقه کې سیلابو وړي دي، او درې کسه هم د شمولیو په ولسوالۍ کې اوبه وړي دي. چې ټول اووه کسه کېږي دا د نن ورځې د سیلابو هغه زیاني تلفات او مالي تلفات زموږ په ټولو ولسوالیو کې زموږ ټول ولس اړولې دي. زابل یو له زراعتي ولایتو څخه ده. د زابل زراعت په مکمل ډول له منځه وړی ده، او د خلکو هغه څاروي هم له ځان سره وړي دي. ځینې څاروي د خلکو په هغه نږدې منطقو کې وو، د غرو بغلو کې یا د شیلو بغلو کې، هغه هم له ځان سره وړي.
اجي صاحب محترم عطاجان، دغه وخت کې د سیلابونه چې راځي، حکومت چې وګوري چې سیلاب یو ځای کې راغلی دی، خو بیا دویم تیاری نیسي د خلکو د ژغورنې لپاره چې زیان ورته ونه رسیږي. څه مرستې رسېدلې دي اوس فعلا دغه ځایو کې چې دا سیلاب راغلی، خلک بې ځایه شوي دي، بې کوره شوي دي، یا څوک دا څو کسه تاسیات کړي چې سیلاب وړي دي، د دې کورنیو سره څه مرستې شوي؟
وروسته پرې متاسفانه چې زموږ زابل ولایت ته څه مرستې د دولت څخه نه دي رسېدلي، خو موږ دولت په جریان کې اچولی دي. دلته زموږ د اوازي شو ریاست هغه ته مو ټول راپور ورکړی دی، او هغه هم په جریان کې دی. له مرکز سره تر اوسه پورې زابل ته څه کومکونه نه دي رسېدلي، خو زموږ خلک دغه سپېره ډاګو چې کورونه یو اوبه وړي دي او مالونه یو اوبه وړي دي، حتی خوراکي توکي هم نه لري، یو بستره هم نه لري، سترګانې واچوي تر شنه اسمان لاندې شپې ته واخلي.
د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجي عطاجان، آیا دا معمولا هر کال دغه موسم کې سیلابونه راځي که څه کال بالکل دا د آب و هوا تغییرات دي؟
نه، معمولا هر کال دغه سیلابونه نه وي، سږ کال دغه د هوا تغییر سره دغه سیلابونه رامنځته شوي دي. چې په هغه کې په زابل کې تر اوسه پورې زابل د دغه سیلابو شاهد نه ده اوسېدلی، لکه دغه اوس سږ کال چې رامنځته شوي دي. دغه اوس درې ورځې چې تر اوسه زابل کې دغه سیلابونه نه اوسېږي، چې خلک دومره ډېر زیانمن کتاب باندې سیلابونه کېږي، خو هغه په معمولي ډول.
نو ستاسې معلومات څه دي؟ تازه خبر څه دی چې د سیلابونو زور په کمېدو دی که لا هم همداسې سم روان دی په قوت کې؟ نور ځایونه به هم لاندې کړي.
زموږ د معلوماتو له مخې چې اوس مازګر پنځه بجې زموږ سره شمولګو ولسوالۍ سپینزیرو او ولسي قومي مخورو ته ماس نیولی وو. هغو د هغه ځای تلفات، مالي تلفات او ځاني تلفات راپورونه راکړو، او اوس ماښام پر شپږ نیمې بجې باندې زموږ له بیچوپان ولسوالۍ له چلکور له سیمې موږ ته خلکو معلومات راکړو چې سیلاب دلته شروع ده، او د خلکو څلور کسه یې وړي دي او مالي زیانونه یې هم زیات اړولي دي. تر اوسه پورې د دغو دوه ځایو کره معلومات نه هم موږ په لاس کې نه لرو، حتی دغه تاوان چې د مالی او ځاني تاوان له دې نه هم اضافه شي.
نو د سیلاب مسیر خو معلومیږي چې د چوپان د ولسوالۍ نه به په کومې خوا وردرو مې کومې خوا ته برواني، نو خلک باید مخکې د مخکې نه دغه ځایونه وایستل شي که چیرې وي. ډېره زیاته مننه تاسې نه د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجي عطاجان، کور دې ودان.
دا شانټې د پروګرام درنو اوریدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وسې. د پنځم بهش په داو دا شانټې په پروګرام کې ز روشان نورځي ساس سره ما درنو اوریدونکو د نن شپې دا شانټې په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ټولنیز رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر د خبرونو په تیارولو، خبرولو او مصرفولو څومره تاثیر کړی دی. ټولنیز رسنۍ چې بیلابیل برخو کې ورنه ګټه اخیستل کیږي، اوس د خبرونو او معلوماتو د ترلاسه کولو، تیارولو او خبرولو په مؤثرو وسیلو باندې بدلې سوي دي. همدارنګه زغور رسنوي دا هم اسانه کړې ده چې یو کس معلومات په چټکۍ سره خبره کړي او یا هم د پیښې په اړه خبر خپور کړي. ټولنیزو رسنیو تر نورو ډګرونو په ژورنالیزم باندې ډیر تاثیر کړی دی. اوس د ژورنالستان علاوه نور خلک هم کولی سي چې معلومات او خبرونه شریک کړي او یا هم خپاره کړي، او دا هم کولی سي چې د خبرونو په اړه خپل نظر ورکړي او یا هم د خبرونو د تیارولو په پروسې باندې د ټولنیزو رسنیو له لارې تاثیر وکړي. یعنې د ټولنیزو رسنیو استعمالونکي یو خو د نورو رسنیو په څیر خبرونو ته غوږ نیسي، بلکې د خبرونو په تیارولو او خپرولو کې هم فعاله ونډه لري. نو نن موږ په همدې موضوع باندې غواړو خبر وکړو، غواړو په دې باندې خبر وکړو چې ټولنیز رسنۍ او استعمال یې د خبرونو په تیارولو او خپرولو څومره تاثیر کړی دی. په پروګرام کې مېلمانه را سره لیکوال او ژورنالیست طاهر ځلان صاحب دی چې اوس د سلام وطندار د راډیو سره د پروډوسر په توګه کار کوي، او همدارنګه له خوست نه زما همکار ابراهیم رحیمی صاحب هم را سره وي، او د آشنا راډیو مسول مدیر ابراهیم ناصر به هم په پروګرام کې زموږ سره یو ځای سي. تر نن ورځې کو کچیر تاسو د پروګرام د موضوع اړوند پوښتنه لرئ، نظر لرئ، نو تاسو کولی سئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ سئ. اولته د نن شپې د شان ټیک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه موږ ته ولیکئ. د پروګرام په جریان کې به یو څو ټلیفونونه هم واخلو. البته باید وایم چې که چیرې تاسو غواړئ چې موږ د واشنگټن په شمیرې باندې ټلیفون وکړئ، نو تاسو کولی سئ چې په 202-1939-3 باندې ټلیفون وکړئ، او که چیرې د افغانستان په شمیرې باندې غواړئ موږ ته ټلیفون وکړئ، نو زموږ د افغانستان شمیره ده 00-93. البته که د افغانستان څخه ټلیفون کوئ نو 990-0-0 ده. درنو اوریدونکو، زه فکر کوم چې زموږ میلمانه ټوله را سره دي. زه به اول د آشنا راډیو د مسول مدیر ابراهیم ناصر صاحب نه مننه وکم چې په پروګرام کې تشریف راوړی دی. ناصر صاحب، اول به دا په دې باندې خبرې وکړو چې په خپله د ټولنیزو رسنیو استعمال تر کومه حده پورې د خبرونو په تیارولو کې په تیره بیا داسې موسسات لکه امریکا ژغ، لکه مثلا بی بی سي، داسې نور موسسات، خبری موسسات چې دي، په دوی باندې، د دوی په کار باندې څومره تاثیر کړی دی؟ یعنی په خوا خو به ډیر فرق کوي، او آیا دغه تغییرات اوس تر ډیره حده پورې زموږ د کار طریقې ته تغییر ورکړی دی او که څنګه؟
مننه روشن جان کورم ودان، او ټول اوریدونکو ته هم سلامونه. په رښتیا هم ډیر زیات تخیر کړی د ټولنیز رسنۍ په خدي خبرونو یو مهمه برخه. موږ چې کله پوخه خبرونه ترلاسه کول کوي، څو کله مخکې وګورئ ټولنیز رسنۍ خبرونه برخه نه وي، خبريالان به هغه به خبر راستاو چې چیرته به خبر واوریدو، یا به چیرته له چا سره تماس وي، مرکه به سره کوله، خبر به اخستو. اوس موږ څلیر ساعته ټولنیز رسنۍ لرو، هر کس ته، هر میډیا کې هر څوک دی، هغوی خپل ځان ته ټولنیز رسنۍ لري، ټویټر لري، فیسبوک لري، هغوی ته ګوري. مثال په ډول اوس یو څو دقیقې مخکې خبر درکوم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړه چې د خبرو د ځنډ خبره وکړه، د سولې د خبرو په اسلام آباد کې، چې کم وخت په فیسبوک باندې خبر واشو، ماته دستي راورسېدو او زه ولاړم هغه خپل راډیو ته ورکو. نو دا په یو څو دقیقې کې چې کله خبر وشي او ته ترلاسه کوي، دې ته انتظار نه کوي چې دفتر سره تماس ونیسو یا ټلیفون ورته کوو، ستاسو ټریلر یا دوی خبري کانفرنس انتظار وکړو. نو هر شی، هر دفتر، هر مهم دفتر دا وخت خپل یو ټولنیز رسنۍ لاغ لري، دوی خبرونه ورکوي، موږ خبرونه اخلو، دا نور لوی منابع سي، دا غم خپل خبرونه لري. نو هغه چې خبر اخلو او اچوي بل خبر، دویم خبر در وکوم چې کله به خو موږ خبر وکاو، هغه به بس لوړی په رادیو به تیر سي، تلویزیون به تیر سي، تلویزیون به بند، رادیو به بند، خبر مو خلاص. ټولنیز رسنۍ پرتی څلیر ساعت هر سړی هر وخت ورکولای سي، ورسي وی ګوري، یو خبر باندې خبر سو او بل خبر ته خبر ته اپډیټ کوي سي، بدلوي سي، نو شي راغي ته ورسي خپل خبر بدل کی دستي. نو څلیر ساعت هم خبر اخستای سي، هم خبر باندې خبروي سي.
یعنی دغه وخت پابندی چې موجوده و، هغه مهال ویش چې و، چې مثلا موږ په دغه وخت پروګرام لرو، او دغه نه مخکې مثلا موږ نور شي نس وای کولای، وس هغه نسته، وس څلور ساعت څو کولای سي خبرونه خبره کی په فیسبوک باندې، په ټویټر باندې، دغه سپ نور ټولنیز رسنۍ باندې. ډیره مننه. البته په دې باندې به خبر وکړو چې د آشنا راډیو کوم فیسبوک پاڼه چې د هغه تقریبا په افغانستان کې 15 میاشت 5 پاڼه راځي، چې ډیر خلګي بوخ ساتل دي، په دې باندې به خبر وکړو چې هغه د موافقت رمز په څه کې دی. خو مخکې به زه داسې وکم چې ولاړ بسمه، او د ابراهیم رحیمی صاحب نه به دا پوښتنه وکم چې د یو ریپورټر په صفت باندې ساس په کار باندې ټولنیزو رسنیو څومره تاثیر کړی دی. رحیمی صاحب،
بلې نور رسېن تاسو نصر صاحب بل ملما ټول اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې نصر صاحب وویل رښتیا هم ټولنیزو رسنیو یا په موږ کې سوشل میډیا ورته وایي فیسبوک او ټویټر په ځانګړي ډول د ټولنې په هره برخه کې بدلون راوستی دی. په خاص ډول زمونږ د ژورنالیزم په د صاحب پرخولو کې ډېره مرسته کړې ده. هر کله چې مونږ له یوې سیمې خبر ترلاسه کوو ډېر وخت داسې کېږي چې پرته له دې چې مونږ څوک زنګ وکړي یا مونږ له چا سره تماس ونیسو مونږ د یوې منطقې هغه خلک چې له مونږ سره په فیسبوک کې آرډیو سره ملګري یو هغوی کله یو خبر پوسټ کوي بیا ژورنالیستان کولی شي په ډېر اسانۍ سره هغه د سیمې د حالاتو په ارتباط معلومات ترلاسه کړي. تر دې مخکې کله به چې خبریالان لکه نصر صاحب چې وویل خبریالان په ډېر مشکلو حالاتو سره کولی شول یا په ډېر ستونزمنو حالات کې کولی شول چې د یوې سیمې نه خبر ترلاسه کړي. اوس هم په افغانستان کې لرې پرتې سیمې داسې سیمې شته چې هلته څوک نه وی چې د هغه نه معلومات واخلي. منتها کله چې دوی په فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې یو خبر پوسټ کوي ژورنالیستان دغه سیمې ژورنالیستان کولای شي چې هغه د سیمې د خبر په ارتباط ډیر زر خبر شي او بیا کولای شي نو چارواکو سره دغه خبر شریکي. په ډیرو مواردو کې نور رسېب داسې هم شوي دي کله چې په یو سیمه کې کومه د نامنې پیښه شوې ده. البته د نامنې مثال ذکر راوړم چې په افغانستان کې دغه نامنې په نسبي ډول زیاتې دي. کله چې د نامنې پیښه کیږي مونږ چارواکو ته زنګ کړی دی چې په پلاني سیمه کې په دومره وخت دغه سی پیښه شوې ده. مخکې له دې چې چارواکي خبر شي ژورنالیستان خبر شوې دي یا خلک خبر شوې دي نو د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک ټویټر د ژورنالیستانو په فعالیتونو باندې ډیر مثبت تاثیر کړی دی. له دوی سره یې
بله رحیمي صاحب ساسو بله ساسو خپل تجربه څه ده د معلوماتو پر راټولولو کې د ریپورت لپاره چې ضرورت یې تر کومه اندازې پوری تاسو د فیسبوک څخه ګټه اخلي؟ مثلا د منابعو په تعین کې چې کوم منبع استعمال کی کوم منبع استعمال نه کی د چا سره خبر وکړي د چا سره خبر ونه کی آیا دغه تاسو ته اسانه کړی دی او کڅنګه؟
بله نور صاحب د فیسبوک په نسبت ټویټر ډیر استعمالیږي د مطبوعاتو په برخه کې. کوم معلومات چې په ټویټر کې راځي هغه معلومات ډیر په فیسبوک کې نه ترلاسه کیږي. منتها فیسبوک کې هم ځینې ادارې شته چې خپل فعالیت ترسره کوي ځینې اعلامیې خپروي لکه نصر صاحب مخکې یادونه وکړله. خو په ټویټر کې بیا موږ کولی شو ډیر معلومات ترلاسه کړو ځکه ټویټر نسبت فیسبوک ته زر زر اپډیټ کیږي او بیا ټویټر په غربي هیوادونو کې په اروپا او په امریکا او په نورو هیوادونو کې ډیر استعمالونکي لري.
بله او ډیر د خبرو لپاره هم
استعمالیږي. بله او بله مهمه دا ده چې ټولنیزو رسنیو ژورنالیستانو سره په دې کې ډیر مرسته کوي. مثلا په افغانستان کې اوس ماخام ماخوستان دی او په اروپا یا په امریکا کې ورځ ده. کله چې دا خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې اپډیټ کیږي نو دلته چې سهار راځي نو هلته بیا مخام کیږي. یعنی دغه د ورځې په جریان کې ټول خبرونه هر وخت یو ژورنالیست وغواړي معلومات ترلاسه کړي ترلاسه کولی شي ځکه اپډیټ ثانیه په ثانیه روان دی.
بله ډیر مننه کوم مخکې له دې نه چې اوریدونکو ته ولاړ سو زه به طاهر ځلان صاحب ته ولاړ سم. دوی د سلام وطندار د راډیو پروډوسر دی. ځلان صاحب ساس په کار باندې څومره تاثیر کړی؟ خو خلک دي چې په ساحه کې کار کوي یا مثلا داسې خلک یي لکه ناصر صاحب چې د یو موسی مدیر یي ساس په کار باندې د پروډوسر په صفت باندې د چا په صفت باندې چې په یو دفتر کې کار کوي په دې باندې څومره کار کړی څومره تاثیر کړی دی؟
سلام تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته او ټول راډیو منو تاسو زمونږ نظر خدای ته د نیوز رسنیو یا سوشل میډیا زمونږ رسنی کارونه باندې دغه ذکر یو مثبت دی وای نن سی دا مثبت خو ته چې رسنیو کار چټک کړي دي د معلوماتو دراتلولو کار یې سنتره دي د مسایل نه د خبرتیا کار یې سنتره دي د منابع پیدا کولو کې مرسته کوي. البته چې په وروسته پرې په افغانستان کې زمونږ رسنیو ته ایدیال هغه دی چې زمونږ د رسنیو مواد خام کړی دي. یعنی بل خصوص په خبری برخه کې مخکله دي چې ورسنه مستند او دقیق او بي پري او موضوع خبره کې ټولنیز ورسنه کې د اشخاص او دلو یام ده نو اشخاص ادرسونه له فاق ریږي او د حتی د معلومات او ځان سي چې هغه زموږ پر سنې باندې فوق العاده غيستي موږ د ورسنه موضوعات حتی ګرځي نو دا یو منفي اړخ دی او مثبت کومه مخکې ویلې په مجبور کې چې موږ وګورو په افغانستان کې د ریسټین چې د ټولنیز رسنه او د فعالیت ساحې پراخېدو سره پرسنیزو کارونو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوې دي هغه کسان ډېر څه چې په نظرو ښکار کوي د هغوی دپاره ډېرې اسانتیاوې دي ځکه پخوا به داسې و چې خبریالان به په ولایتونو کې او کارکوونکي به په بهر څخه د نظرو نه نو مدیر به نه پوهېده هغه کس چې د ژورنالستانو سره خبرن سره په اړیکه کې هغه به نه پوهېده چې خبر څه دی څه شوي وو هلته او معلومات څه خبریال به راغی یا به خبریال گزارش را ولېږه معلومات به ما شریک کړل ډېر اړخونه به پاتې شول اوس د دې ټولنیزو رسنیو له کبله چې معلومات پکې خپرېږي یوه دا اسانتیا ده چې مدیر مسؤلان یا هغه کسان چې په نظرون کار کوي هماغومره چې یو خبریال په ساحه کې خبرېږي تقریبا که هغې نه ډېر خبر نه شي نو کم نه خبرېږي ځکه د بېلابېلو ادرسونو بېلابېلو خبریالانو بېلابېلو منابعو
بله بله ډیره مننه کوم بله وروسته به بیا ځلان سب تاسو درسو اوس یو دوه اوریدونکي دي دوی پلان کې دي وبګورو چې دوی څوک دي خو زه هیله کوم چې دوی د پروګرام د موضوع اړوند خپل پوښتنې وکړي تاسو مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ او پوښتنه یې کوم نظر لري بله مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
وعلیکم
السلام سلامات اوسې جوړ اوسې څوک یې د کوم ځای نه خبرې کوي حمدالله فریاجیم له
هلمند خبره کوم
فریادی صاحب مهرباني وکړه
موضوع مینه لا دې کړې نو زه فارې ما ماتره
ته فیسبوک یې استعمالې کې نه استعمالې یا
فیسبوک نه استعمالې
نو نن موږ غوښتل چې په ټولنیزو رسنوي باندې خبر وکړو چې په خبرو باندې څومره تاثیر کړي د خبرو په تیارولو په خبرولو باندې اساس نه ډیر مننه کوو چې ټلیفون مو وکړي فریادی صاحب و وګورو چې په بل لاین کې څوک دي تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ پښتنه کوم نظر لري ماتره کړئ
زه سردار محمد تاسې ته او تاسې درنو مېلمنو ته د زړه کومې سلامونه
سردار محمد صاحب مهرباني وکړئ
مهرباني خدا دې مېلمنو نه زمونږ دا پښتنه ده سر چې ته وګوره مونږ یو رسانی دی یو ژورنالستان دی
بله
یو هغه ژورنالستان دی چې هغه خپل درس تعلیم په خپل حق باندې ویلی دی او هغه حق په ان پاک کې تکفیلات دی کوي او د هغه ظالمانو د هغه ناتر شو د هغه چنګالو د خپلو د غصبلو او د ظلم مونږ ته په هر ورځ دی په خپل بیانوي نو هغه ژورنالستان نه مونږ ډېره مننه کوو یو دی رسانه دی او یو دی دا انټرنیټ یو فیسبوک
بلې زه فکر بلې سردار محمد صاحب ساسو بالکل پښتنم وخت سره د کیفیت خبره زیاتره راځي د معیار خبر راځي ناصر صاحب څه فکر کوي چې په ټولنیز رسنوي کې لکه څنګه چې ځلان صاحب هم ورته اشاره وکړه چې بعض وختونه داسې خبرونه خبريږي چې هغه مثلا تصدیق دی نه سي هغه باوري سرچینه نه وایي مګر هغه بیا خبر ګرځي تر کوم اندازې پر فکر کوي چې دغه معیارونه زموږ تاسو رسنۍ رادیوګانې تلویزیونونه دغه ساتي او ټولنیز رسنۍ ور باندې تاثیر نه کوي په دې برخه کې
اول خبر بدل ته کوم هغه اول وردونکو له هلمند څخه ټلیفون وکړ او هغه فیسبوک نه درلود په دې باندې لاسره نو خبر چې موضوع شری ده چې فیسبوک ته ردل نه ده سره نو غوښتنې په موضوع به خبر
وسپېږي بالکل
خیر راځم موضوع ته پرشته هم د فیسبوک او د ټوئیټر او د نورو ټولنیز رسنۍ لرا تک سره لکه زلان صاحب چول چې دا معلومول چې کم خبر رښتیا ده کم خبر دروغ ده کم پروپاګاندا او څوک دا خبر ورکوي دا د هر چا دی پیدا کولو د واس خبره نه ده نو هغه خلک چې په میډیا کې دي هغه خلک چې دای کار ده هغه ته معلومیږي چې هر ورځ یې ګوري چې کم ځایونه د چا رښتونی استازي توپ کوي کدي وزارت خارجه یو ویب سایټ یا فیسبوک پانه یا ټوئیټر اکاؤنٹ د وزارت داخلي دی ارګي د هر چا په نامه باندې خلکو د مشهور شخصیتونو د دفترونو په نامه په سلهاو پانه جوړ کړي نو لاغو کی هر چا ته نه معلومي چې کوم خبر تر لاسه کو پاغه پسیږي
یعنی تا کچيري او بخشي کچيري اوریدونکو یا مثلا د فیسبوک کارونکو لا تا غواړي چې خبرونه موثق خبرونه تر لاسه کی باید په دې باندې و پوهیږي چې کوم اصلي دي کوم جالي دي
د تفکیک کې باید وکړي دوی باید پوسی په تیر رسنۍ شي د خبرونو پسې ګرځي د هغه دا کار د هغه دا مسولیت ته چې هغه خبر شي چې کوم صحیح پانه دي چا ده او صحیح ورکی او بیا هم لا پس کدی کولای شي چې تستکه کې نو دغه شی کولای شي نن سبا ډیر زیات استخبارات د دې چې خلکو په نمونه باندې پانی جوړ کړی د شخصیتونو په نمونه باندې خواغه دی استخبارات لپاره کار کوي نو رښتیا هم دا خبره ډیره ګرانه شي خلکو ته خو په رسنیو کې د کوم شی دلته خپل کار کوو موږ ګورو چې لکم دفتره کمه پانه دی غوې استاذ ټوب کې لاغو خبر راخلو او په سزو ډیر څه خبر مرنه ورکړي
مله موږ تاسو زیاتره کوشش کوو چې د یو منبع نه خبر خبر نه کوو دوی درې منبع وسی خبر تایید سي تصدیق سي به
موږ درې منبع وسی او د هر چا په نامه باندې سوسو پانه جوړ شي د مشت معلومات چې کمه پانه صحیح پانه ده کمه پانه غلطي دي څوک اسې خبر کوي ډیر څه خبر مرنه اخلو مرده خاص خاص منابعونه خبر اخلو او دا شخصونو خپل پانه معلومي دفتر
بله ډیر مننه کوم ناصر صاحب ځلان صاحب په لیکل کې څومره تغیر راوست دی ولې د فیسبوک کې چې څوک مثلا کاروي یا پسند فیسبوک کوم تبصری چې څوک ګوري د خلکو نظریات چې څوک ګوري په فیسبوک باندې دغه لیکلم فرق کوي څه فکر کوي چې دا زموږ تاسو ژورنالستانو په کار باندې څومره تاثیر کړی دی زموږ تاسو د لیکلو هغه باندې ته تغیر ورکړی دی او که څنګه
ټولنیز رسنۍ او روشن څه څومره خپل په آنلاین کار کوم لکه نه واز دای چې زمونږ کار نګرا ساده کړی دی با کیفیت کړی دی یو خو به زمونږ جبه ته مور رسیدله په خا زمونږ د رسنۍ او کارکونکو چې د هغه گزارشونه وکړ تاسو ولې دل داغي لیکنې وکړ تاسو ولې دل ډیر وګدوب دو پیراګرافونه به ډیر دا تکراری جملې به په کې ډیر القاب به په کې او په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خصوص په ټویټر او په فیسبوک او په ځینې نورو شبکو کې چې نن سبا کاری دا یو محدودیتونه میادي یا د چټکتیا چې زر باید معلومات خپاره کړي دا یو کارکوونکی یا یو لیکوال دې ته نه پرېږدي چې اوږدې پر پړې ولیکي بلکې په لنډو لفظونو په لنډو جملو کې دا خپل پیغام د رسولو کوشش کوي په ټویټر باندې ته نشي کولای چې مثلا د 200 حروف یا 300 حروف یا 300 حروف ولیکنه پیراګراف لیکي ته مجبور یو محدود حروف البته هغه خپل پیغام هغه خپل خبره په هغه کې ځکه نو دا لکه زمونږ د لیک سره دا مرسته کوي چې د اسراف نه خپل ژبه کې د ژبه په کارونه کې اسراف وکړي زمونږ ژورنالیستان خبريالان لکه دې ته ماده کوي چې مثلا هغه څنګه په لږو لفظونو کې په لنډو جملو کې خپل مفهوم وړاندې کوي ځکه نن سبا پر سنې یو کې یو ونی مدرسه ډېر لوی ټیم دی چې یو خبريان یو ژورنالیست یې کړی نو زمونږ د لیک په بڼه باندې ډېر زیات اغیزه کړې ده دوی مداله چې د ټولنی زور سره چې د دې کې ضروري ده چې تاسو سره مسلکي خلک د مخامخ شي یا مثلا غږ نه چې تاسو غږ ووري تاسو غږ خلک را جلب کړي تلویزیون نه چې مثلا تاسو تصویر دلاره را جلب کړي بلکې د لفظونو د ژبې د ښه کارونه په مهارت باندې تاسو کې مینواله جلب کوي شي نو لکه فوق العاده زمونږ په ژبه باندې تاثیر کوي هغه تر چې مونږ په خالکل یا مثلا په غیر د ټولنیزو رسنیو سوا او هغه کرا واخی او د ټولنیزو شبکو لیکنې او کوم پوسټونه چې کیږي دا یو پرتله کوي لکه ډیر بیا توفیر لري زه خپل باندې ډیر خوښی ما دې زمون لکه مونږ ته ګټه راځي نه لکه هر سړی دا کوشش کوي خپله جملې ولیکي خپله عنوان ولیکي خلک ځان تر مات کړي نو دا زمون په نه واز دا د کاری ته هي سره
بله ډیر مننه کوم ځلان صاحب مننه کوم رحیمی صاحب زموږ اوریدونکو رازګل پښتون په نامه باندې دوی مشتلي کړی دی چې ټولنیز رسنۍ ډیر تاثیرات لري دوی وایي چې نن سهار مثلا په اتو بجو په غزنی کې یو ترافیکی پیښه شوې و چې پکې څو تنه وژل سی و او دا خبر کوم رسنۍ نه و خپور کړی بلکې د یو دوست خپور کړی و په فیسبوک باندې څه فکر کوي چې دا ولسی ژورنالیزم چې ورته ویل کیږي چې ژورنالستان نه عادي خلک د یو شارو سودین کی د کلیو سودین کی دوی د خبرونه ورکی دغه ترکمن دازی پوری د ژورنالستانو سره پر رقابت کی دی د ژورنالستان کارته ګټ رسی او کچیر فکر کوي چې دا یو متبادل لار ده او د ژورنالیزم ته د ژورنالستانو کارته تاوان ورسی.
نرسید به فکر کوم چې د ژورنالیستانو پر فعالیتونو صدا سي خاص اغیز نشي کولای، ځکه ژورنالیست کله چې یو خبر اخلي د وی موثق او باوري سرچینې په حواله یې تاییدوي او بیا یې د ټولنیزې میډیا او د غرازلو خپل رسنۍ خپروي. منتهی کله چې د وی سیمې اوسیدونکي یا په اصطلاح عام خلک یو خبر په خپل پاڼه باندې خپروي په ټویټر یا فیسبوک باندې، هغه نسبت خبریالانو ته البته دومره د باور وړ نه وي. قسم پېښه شوې وي، منتها د ارقامو په ارتباط یا د جزئیاتو په ارتباط د خبر په اړه هغه معلومات هغه د سیمې وګړي نشي ترلاسه کولای کوم چې ژورنالیست ورته لاسرسی لري. نو له دې امله ویلی شو چې که سم مرسته کوي د خلکو دغه سې خبرونو خپرول ژورنالیستانو سره د خبروي په برخه کې ډېره مرسته کوي، منتها د ژورنالیستانو پر فعالیتونو منفی تاثیرات نشي غورځولی. البته مرسته کوي، تاثیرات نه لري. نو فرق کې همدا دی چې ژورنالیست موثق او د باوري سرچینو په اساس خبر نه خپروي او هغه د سیمې اوسیدونکی خپل د سترګو لیدلی حال لیکي او بیا یې په رسنۍ کې خپروي.
بله، ډېره مننه کوم ساسو نه. البته اوریدونکو ته باید ووایم چې نن موږ د خبرونو او ټولنیزو رسنیو په اړه باندې خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر د خبرونو په تیارولو او خپرولو څه تاثیر کړی دی. په پروګرام کې را سره میلمانه د آشنا رادیو مسول مدیر ابراهیم ناصر صاحب دی، همدارنګه له خوست نه زما همکار ابراهیم رهیبی صاحب هم را سره دی، او لیکوال او ژورنالیست طاهر ځلان صاحب هم را سره دی. ابراهیم صاحب، ځلان صاحب یو خبر ته اشاره وکړله چې ټولنیز رسنۍ نه خو راډیو ده، نه خو تلویزیون دی، نه تنا لیکل دی، بلکې دا ټول شان سره یو ځای کیږي. آیا فکر کوئ چې په اوسنی عصر کې د ټولنیزو رسنیو په اثر کې افغان ژورنالیستان دې ته تیار دي، دغه ټوله مهارتونه لري چې هم د راډیو په شکل باندې رپورټ جوړ کړي، هم د تلویزیون په شکل باندې، هم مثلا لیکل وکړي، دغه ترکمن دازي پورې مشکل دی د ژورنالیستان په کار کې؟ څه فکر کوئ چې آیا دغه شی ته ضرورت څه چې ژورنالیستان چې په افغانستان کې دي، په نور ځایو کې دي، دوی ځانونه په دا ټول کې ورسي او که څنګه؟
دا بالکل ستاسو خبره صحیح ده. جرنالیست دا وخت یوازې داسې جرنالیست نس کېدلی چې راډیو ته رپورټ ولیکي یا راډیو ته په لکه په خاص یا پر ژغ کې یو شی ولږي او هغه خپور سي. دا وخت هر څوک هر د هر ځای مطبوعات دي هغه ټول سره تړل سي دي. هر ځای کې فرضاً یو ورځپاڼه دغه یو فیسبوک هم لري، ټویټر هم لري، که یو راډیو دغه فیسبوک لري، ټویټر لري، او دغه سلسله تلویزیونونو سره په هغه دفتر کې هغه سره تړل سي. نو کله چې یو خبر یو راډیو ته فرضاً جوړي، تلویزیون هم غواړي چې خبر خپور کړي، هغه باید بیا ولر سي په فیسبوک او په ټویټر کې هم غواړي. کله کله د تلویزیون خبرونه نه وخت دي، د راډیو خبرونه نه وخت دي، دوی غواړي د خبر زر خلکو ته ورسی. نو فیسبوک او ټویټر ماغه شاید چې هغه وخت پروته په هغه باندې وغواړي چې ورسی. نو هر خبريال ته دا لازمه ده چې کچیر د پوره خبريال ووسی، وغواړي چې پوره رپورټر شر رپورټر ووسی، دای باید په دوه ټولو کې خپل استعدادونه ولري، او دای وکولای چې ټویټر ته سرنګ لیکو کوي، د باید په دې پوسی چې فیسبوک ته سرنګ یو لاند خبر، یو لاند ویډیو او یو لاند لیک سرنګ ولږي، او بیا خپل د خپل ویب پاڼې ته خپل خبر سرنګ برابر کړي. هر شي د خبري بڼه سي د اغلش کې فرق لري، او د رادیو پوره بشپړ رپورټ تنه سي کولای شي په هغه شکل کې ته په ټویټر کې یا په فیسبوک کې واچي. نو دای باید چې هر څوک دې ته تیار وي، د صلاحیتونو او د استعدادونو باید ولري چې د هر سل لارې خلکو ته خبر ورکولای شي ور ویلږي.
بلې، ډېر مننه کوم ناصر صاحب. رحیمی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې کچیر یو څوک غواړي چې ژورنالیست سي، څوک غواړي رپورټر سي، ساس تجربه چې د څه ورته توصیه کوئ، چې شي باید وکړي چې ښه رپورټر سي، او دا معیارونه چې تاسو ول د ژورنالیزم هغه ټوله مراد کی ساس خپل تجربه په حساب باندې کچیر مشته وایس؟
بله، تر ټولو مهمه دا ده چې هر څوک چې کوم کار ته اراده ولري هغه تر سره کی د علاقې خبره ده. که څوک کوم مسله کې کوم کسب سره علاقه او مینه ونه لري، ډیر ستونزمنه به وي چې د پاغه برخه کې پرمختګ وکړي. دویم خبره دا ده چې کله یو څوک د ژورنالیزم په ډګر کې غواړي عملی کار وکړي، هغه اساسات د ژورنالیزم چې دي قسم پانتون کې تدریسیږي، پرته له دې چې څوک غواړي پانتون ژورنالیست شي، هغه اساسات د ژورنالیزم باندې باید ځان پوه کړي. ژورنالیزم څه شی دی؟ ولې ژورنالیزم ته موږ ترجیح ورکوو؟ ژورنالیستان دی څه شی دی؟ د ټولنې کومه برخه تشکیلوي؟ رسنۍ څه اهمیت لري په ټولنه کې؟ ژورنالیزم څه اهمیت لري؟ دریمه خبره دا ده چې کله چې دی عملی کار ترسره کوي، تر ټولو مهمه دا ده چې دای رادیو اوري، تلویزیون وګوري، ورسپانه ولولي، ویپانو کې یا په سایټونو کې خبرونه تعقیب کړي، تر څو وکولای شي هغه معیارونه چې ژورنالیزم لري، البته نړیوال معیارونه، دغه معیارونو په اساس دی وکولای شي یو ریپورت لیکنه وکړي، خبر لیکنه وکړي، او ځان داسې عیار کړي چې د دې یو نړیوال ژورنالیست خطاب وکړل شي. کداغه خبرې یو ژورنالیست په پام کې ونیسي، د ژورنالیزم اساسات، د ژورنالیزم سره علاقه، د رسنیو اهمیت، د ژورنالیستانو اهمیت، او دغه سي د عملی کار لپاره هغه کوم موارد چې په کار دي د کپ نظر کې ونی ول شي. زه فکر کوم په ډیر اسانه سره تاسو کولای شي یو معیاري او په نړیوالو اصولو برابر ژورنالیست کېدلی شي. زما هیلم او توصیه ستاسو ته سپارښتنه ده د هغه کسانو ته چې غواړي ژورنالیست اوسيږي، ډیر حسره دا وکړي چې دوی رادیو تلویزیون یا په مجموع کې مطبوعات ډېر تعقیب کړي، ځکه مطبوعات هر ورځ نوې شی خپروي په نوې سټایل کې خپروي. البته مونږ په
پام کې باید تغیرات ته پوره آماده وسی، تغیرات ته باید پوره آماده وسی.
بله، یو ټکی غواړم اضافه کړم. مونږ په پانتونو کې تدریسي مواد لرو د ژورنالیزم په برخه کې، خو څومره چې د عصري ژورنالیزم اړتیا ده چې باید تدریس شي په پانتونو کې، متاسفانه چې تر اوسه دغه کار په کامل نه ده ترسره شوی، خو بیا هم څنګه توپیر راغلی دی، تغیرات راغلی دي پانتونو کې. مهمه دا ده چې ژورنالیستان د نړۍ له عصري ژورنالیزم څخه ځان خبر کړي.
بله، ډیر مننه کوم رحیمی صاحب. ځلان صاحب څه فکر کوي په خپل تاسو البته د لیکلو په باره کې ویل چې تر یو حد پورې دا لیکل ش کړی دي، خو ځین خلک به دا انتقاد هم لري چې مثلا املا و انشان است، مثلا ځین خلک غیر معیاري ژبه استعمالوي، کچیر وکتل ساته ډیر غټ غټ شخصیتونه په ویب پاڼه باندې، په فیسبوک پاڼه باندې املایی غلطیان است. په دې باره کې تاسو څه وایئ؟ تاسو پرشتنه لري چې خلک چې ټولنیز رسنۍ استعمالوي دوی څنګه ژبه استعمال کوي، او څنګه کېدای شي چې دغه اشتباهاتونه مخنیوي وسی؟
په کپرسنی دزر کې هغه کسان چې مثلا په نظروم کې کار کوي، هغه انلاین برخه کې مسؤلی چې باید کار وکړي، لومړی دغه خدای چې باید هغه یو یا دوه کسان د کم از کم هغه وخیځین دا چې ډیر عاجل خبر نه یا ډیر عاجل موضوع نه، باید هغه کاغذ لیکل پرنٹ کی پرنٹ ولولې، ځکه عموما په لیک کې سره تي روزي بین دا چې که معلومات، دقیق معلومات په ناسمه ژبه کې یا په ناسم لیک کې ورس وړاندې کې، نو هغه د کره معلوماتو، د مهمو معلوماتو ارزښت لمنځه ځي. د دې وجې نه د هغه عمره چې هغه موضوع مهمه یا هغه عمره چې خبر مهمه چې خلک پر خبر کې، او هغه عمره مهم اهمیت دا لري او ضرورت دې خبرې لري چې هغه باید په خ ژبه کې، په خ لیک کې وړاندې کې. که دا سې نه نو ډیر کراته، مثلا تاسو وګورئ په پښتو کې څومره وی پانی دی.
بله،
ولې تر اوسه پورې زمونږ په پښتو وی پانی کې درې داسې وی پانی نشته چې هغه دی، یعنی آزاد وی پانی چې دی، او مرکز دی، او د اورګان له خوا نه خپریږي چې هغه باوري او خلک ته باور وکړي. دا اندغه لیک نه راوخله تر د موادو د خپرېدو پورې، هغه نه عاملرونه د دې سبب کېږي چې باور لمنځه ځي. نو که چیرې یو کس په ټولنیز رسنیو کې، که په فیسبوک کې، که په ویبلاګ کې، که په ټویټر کې یا په نورو سایټونو کې هغه خپل معلومات مهم معلومات په ناسم ژبه استعمال کی د دغه نه واځ دا چې دا غي سړی دا درس اهمیت لمنځه ځي بلکې خپله خلک خبره تم بول نه کی او واقعا خبره ده چې چې که سره د ټونی کی سره غور وې کی واقعا دا د پاناین نوې څه کی سړی نه ډیر تیروتنه کی خو نارې دا د بعد یو بل چاته وخه چې هغه زر په منډه ول ولې پرنت کی دویندري په نظر ته چی
یعنی باید دقت وکي. بله ډیر مننه کوم ځلان صاحب، ډیر مننه کوم اوریدونکو ته باید وایم چې دوی د آشنا راډیو نه د آشنا ټیک پروګرام اوریدنه شپه د آشنا ټیک په پروګرام کې په ټولنیز رسنوي باندې خبر کوو، په دې باندې خبر کوو چې د خبرو په تیارولو او خبرولو کې ټولنیز رسنوي یو څه تاثیر کړی دی. په پروګرام کې میلمانه را سره د آشنا راډیو مسول مدیر ابراهیم ناصر صاحب دی، زما همکار ابراهیم رحیمی صاحب دی، او دغه رقم لیکوال او ژورنالیست طاهر ځلان صاحب دی. وګورو چې موږ سره په ټلیفون کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه وکړئ کوم نظر لرئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب روحان مرزای.
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب، مهرباني وکړئ. تاسو ډیر مودې
نه بشیر پروګرامونه ولا لمانه
چی. بله مهرباني وکړئ، پوښتنه لرئ، سوال لرئ.
تاسو ته مېلمنو سلامونه او نیچې هیل وړاندې کوم. پوښتنه خو دې ما ده چې یو څوک راپور له بلې ژبې نه اړوي، مثلا له اردو پښتو ته اړوي یا له انګلیسي نه پښتو ته اړوي، مثلا نه له بلې ژبې نه، نو که چېرته دغه څوک چې دا راپور اړوي، که چېرته د دې په دغه راپور مثلا کومه د منځ راشي، نه د دې مسؤلیت په چا په غاړه باندې وي. مثلا
بله، یعنی د په ترجمه کې مشکلات چې ستا هغه څنګه باید حل شي؟
کې مشکلات بالکل.
بله ډېر مننه کوم کشمیر خان صاحب، ساسنه زه فکر کوم چې وخت مو ډېر کم دی. ناصر صاحب اول خدای راته وایي چې د پښتو امریکا جاغ پښتو کوم فیسبوک چې دی، د دې اوریدونکو د دې لیدونکو مینوال بيخي ډېر دي، او په افغانستان کې تقریبا څلورم پنځم فیسبوک پانه راځي چې ډیر خلک بوخ ساتي. د دغه هغه موافقت په څه کې دی؟ ولی تر نورو رسنیو مثلا د امریکا جاغ کوم فیسبوک پانه چې دغه ډیر خلک راځي او ډیر خلک ورسره بوخت ساتل کیږي؟
فیسبوک پانه ته یا ټوئیټر پانه دی، او چې هغه وخت خلک ورزي چې په تیر به شي خبري باندې ولري، چې هغه دقیق معلومات ورکي، پرله پسې ورکي، مړکیژنه ودکیژنه، او د هر چا نظر ورکی، بیلنس ساتي، او د خلکو اعتبار باندې خلکو اعتبار ځانته جلب کی چې دغه پاڼه خلکو ته صحیح معلومات ورکی، دروغ نه ورته وي. نو کله چې فیسبوک پاڼه ته خلک ورزي، بیا بیا ورزي، پرله پسې ورزي، هغه پاڼه خلک نور ګوري، دغه ملګری، دغه دوستان څنګه نور کانټیکټس لري، هغه ته ورزي، هغه ټول ګوري، په دې باندې خلکو شمیر ډیریږي، او پرله پسې باید ژوندۍ وساتي خلک. کچیر ته یو میاس فرزن یا سو ونه يم په فیسبوک مړه وساتي، خلک زنځي، خلک ناراضي، بهشته هر څومره معلومات به په فیسبوک پانه کې چې خلک ناراضي، نو خلک به ته پرله پسې په خپل فیسبوک سره پانه ساتي، چې هر سال خلک راويشي اول اول ورځي ستاسو فیسبوک پانه ته، نو بیا هغه دغه فیسبوک پانه شمیر ډیر چې خلکو خلک بیا بیا ورته راځي.
بلې د کشمیر خان صاحب پښتنه هم د ترجمه په باره کې وځي.
ترجمه په باره کې ښکاره خبره د کشمیر خان صاحب چې هر څوک سره ترجمه کوي، دا مسؤلیت ده چې ترجمه سم وکي، او موږ په خپل دلته یو معیار ساتل دي څوک ترجمه وکي، دا غو به بل قسم ګورو، په خپل هم مسلکي جرنالستان دي دلته، او هغه ترجمه باندې پویږي، په انګریزي باندې، په دری باندې، پښتو باندې، او هغه خپل ترجمه کوي، او به بل څوک سره ګوري، نو بیا بیا سر ژغی شو، او نو کوشش کوو چې غلطي ونه کوو.
بله ډیر مننه کوم ناصر صاحب، تاسو نه د طاهر ځلان صاحب نه مننه کوم، او همدارنګ د ابراهیم رحیمی صاحب نه مننه کوم چې زموږ بلنه ومنله، او زموږ سره په پروګرام کې واست. درنو اوریدونکو، دغه اوس موږ د نن شپې د آشنا ټیک پروګرام چې تاسو اوریدئ، تل بل پنځشنبه پر به بیا تاسو په خدمت کې حاضر سو. البته باید وایم چې د نن شپې په خبرونه کې موږ په ټولنیزو رسنیو باندې خبر وکړې، په دې باندې خبر وکړلې چې د خبرونو په تیارولو باندې، د خبرونو په خبرولو باندې ټولنیزو رسنیو څه تاثیر کړی دی. که چیرته تاسو زموږ خبرونه نه اوریدلې، نو یو سات ورسته دا خبرونه بیا په تکراری باندې خبريږي، او همدارنګه تاسو کولای شئ چې زموږ د ویب پاڼې لاري هم چې وی وی پښتو ده، البته هم زموږ خبرونه بیرته د سره واوري. ساس ټول نه مننه کوم، خو زموږ سره وسې په څو شپې کې زموږ د دریجه به خبرونه پلسي، او موږ به یو سات پروسه د تازه خبرونو سره بیا ساس په خدمت کې حاضر شو. له اوسه پر دوه خدای پامه.